د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوې ده، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوې ده. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلی وو، په دې ویډیو کې چې باختر اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې وایي، په 2008 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتی چارواکو متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نو ځکه بهر ته د سفر اجازه نه لري. خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربی اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تمدا چې د امریکا د نوې ولسمشر دامر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذي کې. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به خوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ ولري پاتې او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو ته سترګې پلار دي اغیزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې چې لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال لویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یو ورپی کې لک تر لګ شپک شپې تک سان تر دې دمه وجل دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیخه کې یو 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیخې له سیمې څخه خبري شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبي ښکارا کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنۍ او چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د سزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن لدندې لیرې شي، نو له وخته مخکې انتخاباتو ته لاره هواره شي. د جنوبي کوریا د یون هاب خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلي دي چې د تل پر لیبرال ډیموکراسۍ باور درلود. څو پخوانیو ولسمشرانو د استیزا او محکمې ته خپل وکیلان لیږل، خو د جنوبي کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپله هلته حاضریږي. یون سوک یول د ډسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړه او پارلمان د ډسمبر په 14 د هغه استیزا لپاره رایه ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیزا پریکړه تاییدوي که نه. قدر منوریدون کو تاسو زموږ غلازادي رادیو ناوړې د خبري ټولګه ز فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې برا سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي، او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغې کې به دا واوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې هیڅ د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته، خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداری ورکوي.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان دي واړه دي او په ټاپو کې اوبه راوړي، نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګي ته بیا هم خراغلی پایل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې لمخې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوې دي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخص شوي، د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړی دي. نور حال ده فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر دریو میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ په یو اجرایی فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی، ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 28 پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو دریو میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلی چې له مخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوې وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوې دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
پرواز ما تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شوم. ما د روز برښنه کې پیغام کې دادا بودم، اونا برما پد د جواب پیغام گفتن تو
امر انسانی منتظر باشه. زموږ الوتنه د فبروري په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ، خو په ځواب کې راته ویل کل چې تر بل امر پورې پته مو وسی. نو له بیګارۍ سه ز او کورنۍ می په ډیر تشویش کیو. ل امریکا او ډونالډ ټرمپ نامو غوښتنه ده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پریږدي. موږ خو د دوی کارکونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیاد بیا د رواني فبروري په 9 امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل:
ځوان سره تاریخ فبروري دیګه ما مدته 3 کال مې شکومدم دیګه
درې کال کې چې پاکستان ته راغلم، په دې موده کې می امریکا ته کارونه وسول. ټاکل شوی د فبروري پر 9 نیټه می پرواز وی. اوس ډیر په تشویش کې یو ځکه چې امریکا ته لاړ نوسو، افغانستان ته هم نوسو تلای، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبری آژانس پرون دی امریکایي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان له مخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټه مشخصې سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي، او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګي پلاره دي اغیزمن کړي. سپینې مرنۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري، امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکنی ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 2,00,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واوریده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړي وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو د امریکا نوي ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې پاړه اوریدلای شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 16 د امریکا د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپل دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوه د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هېواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهالو ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو پو احمد خان اندر امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه د امریکا با شریکای غربي شون در اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستن.
د امریکا متحده ایالات د خپل لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدی موضوع ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیري وي؟ پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ را تاک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدلی سی، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ټرمپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. له دې مخکې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ټرمپ په غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت، د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوي ولسمشر د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومت د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رلنډ کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سمو کاکلا ازادي رادیو نه اوري د طالبانو د حکومت ستره محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستره محکمې قضایی پلاوی ایران ته په سفر کې د موضوع د هغه هیواد د کورنیو او چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړي ده. دا چې دوی سویل دي او په دې نور جزئیات په دې راپور کې اوریدل شي.
موتر فرستاد برات ما بدهم خونه که مار ببره به مرز از اون جیبا ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډواله لیدا مینی مو اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژند کس لخوا نو موري او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې ورسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمنۍ غلا کړې. هغې د سیشن می پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا پیخه هغه وخت رامنځته شو چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه تیر وویس چې زه به مول قانوني اسناد سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سخت شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل او
موږ
خوشی کړو. ما آزاد کړم. غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوی.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لاغو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بې رحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پس هم ورسته د لیدا نړیوالې موضوع ته د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې زینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. خغلې ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداري ورکړې دي. په دې تازه تدابیرو کې پر زینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سخت پریکړې هم شامل دي. نور خال په دې راپور کې وایي
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن وو عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو تندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېختو پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیخه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ترامپ د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لوري موظف شوی استازی وباله، هغه هم درز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ترامپ له لوري وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایی فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ترامپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي، او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ترامپ د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ترامپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله، او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غواګی، ازادي رادیو وسلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته ډیری کسان د کال په بیلا بیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي، او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډیر وي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفقان بولي، او وایي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدون کې 30 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمی په موسم کې ستړي ستومانه وي، او د نورو وختونو په پرتلا ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي، او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم، او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
و بیش کلا نایلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وای چه پا منی و جمی که ده ستریا احساس که بی.
ما ده اوائل زمستان خوابم زیاد.
ده جمی پا پیل که می خوب زیادی گی، و اصلا می زبه نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. ده ستریا احساس که وم چه دکتر تزم هغرات وای چه پا بدن که می ده ویتامینونو کمائی ده، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانی دي. د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ترسیږي، او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري، او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي، او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي، چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
زایش احتمال افسردګي نزد افراد میشود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا مینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډیر کوشش کوم چې ډیر وخت لمر ته کښینم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
یمې افسردګي فصلي دوری کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې لامل په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدي سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2015 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څرځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان ته دی واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم دملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاکي اوبه موږ خپل کور کې شي.
هر یو چې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم دی اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري، نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبو راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي او یا ماشومان یې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کار پوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي چې لوی ظرفیت یې د شګو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړې ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزي مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو پکې امهنګ شي، د خندقونه استل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبریز ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. طالبانو د حکومت دوه مهم امنیتي چارواکو متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. تما دا چې د امریکا د نوی ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,650 افغان کډوالو الوطنې کنسل بیا هم لغوه شي. د نړۍ ډیری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د ترکیه په شمال ویدیس کې په یو څو پوړیز هوټل کې یو اورپی خلک تر لږ شپږ شپېته کسان وژل، یو 500 نور کسان ټپیان شوي دي. مارک روبیو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. دا جنوبی کوریا ولسمشر یون سو کیول د پارلمان د استیزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. او روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. قدر من اوریدونکو، په ډېرې بخښنې سره اوس هم وا رسیدلی دی تاندې څانګې خبرونه ته.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سیملګری چې هغه زده کړې کړي، تعلیم کړي، فکر روغي، خلګي زیرک، خلګي صادق، خلګي وفادار، خلګي ترڅو موږ خپل ژوند کې دغه مثبت اغیز مون باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې دغه کړوړ ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشي کړې دي، او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زور بار رسیدلې.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسې په خوې باندې غوسې. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبی، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نا اهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو به تر دا چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشې کړي دي، او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زور بار رسېدلې، او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
bale کله چې پوښتنه کوم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بد نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای، د تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر ما خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهر ډېر ښه، په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرې دل، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمال ول، موږ پینې پیدل او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والله کده خلک سره مګر زنه سپاسته مکوه، دا دغه سه خلک دی، ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل ترګولیدل په جامعې کې لکسن اس مونږ مر سره ته نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کردل کې ولدي سره ګرځي، روس ته پدی پوښم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالي یا ټابلیټ کې استعمالي، دا غن روس ته مال د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سپدی جامعې کې چې سو پنه پیګي والے روس تر سوچ آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غن بیا په باندې پیګي تر سو د شون هر هر خې وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبرې کول، پامه خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول لاغه سدي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای دې کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړی، د دې تبار لمن زوړی، هدی په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او دې یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله دسم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځان ته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخسوي یاستي؟
ستونزې او مشکلات و سور از مخ کې یو ترافیکي حادثه زمنګ ورور وکړه، لالته همغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمین پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پر حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خو دلم دغه نه ورسه. بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بي خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلوميږي، مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلوميږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستي د خې ورځې کې د بعد ورځې
زما خو الحمدلله ځینی ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کی خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې ما ته کم راغلی الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نیم راغلی او کچا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم تاسو شاید اوسې زناغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرف نه کیږي ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرف څخه وسی په یو طرف باندې نه کیږي نو په پښتو کې مطلب ده د یو څخه تک نه خیزي نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي دوستی کول عادي هر چا لوس توان پوره نه ده آسان کار نه ده دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي مثلا یو وخت لاس باندی خ ملګری کی یو وخت یو څه ته ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شي په دغه ورځ کې خ ملګری ده مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تا ګر تا کوي کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریک دی په دې اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافع او نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي دا جامع کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول بندي الیو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې همیشه بندي محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل او صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په خو ورځ کې نه وي په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې حت من ځان وزګاري حت من ځان بیکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه خملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د مالا سي نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان جنې هم په دې فکر دی چې دا سه خوړلنې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړی د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پنځونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارته نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم باندې زور ته لګولې دی تر بل هر وخت ته هي خوړلنې ته ډیر اړتیا لري چې خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری دی انسان د پاره یو ښه لارښود دی که یو ښه زده کوي انجل کیده ځوان انجل کیده هغه اتمان باید چې یو ملګری ولیدی مثلا ځکه چې هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نکنه هغه په ډیر تکلیفونه او ډیر مشکلات بابا ګالیا او کوم څوک سړی سم ملګری ولیدی او شاسي ده چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دی غوسه مرسته وکوي نه د دې دونه لپاره په غبانه سلام باندې هر کیږي غي یو نفر نشي کولای غو تلیر پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید هم ملګری ولیدی
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په وسنه شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نشي تللی دغه وخت کې دوی خوړلانه یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانه سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جون خصوصا نن دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پنتون نه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فارې یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضروري کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې به د هغه سره خواخوږی وکړي د هغه سره کینی مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه وسره خبرې وکي همیشه وسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری ورسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخواه چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کاو، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولې ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش داده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري، چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، یا که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کار نه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغه سې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې یه اگه با ما میشینی ما شوی اگه با دیگ میشینی سیاه شد.
دی جان پاکل را تو آیا دی مکتب دی دوره ملگری دی دی پانتون دی دوره دی او سمو سر رفت آمد لره پاری که یسته ای کنه؟
بله ها، دی ما خو ملگریش تری واقعا نم، یعنی دی ما یو دوی دره خود دیری نیش دی ملگری و یو ملگری می دی ما نه تقریبا مغا دی مکتب دی دوره نه ترسه پوری ورا کنه، خو چی دیر ارسه نیش دی و نه داغه کمه چش تری واقعا نم زه ترسه پوری ورسه خی داغه وسانه یا لاتو که دست دیر نیش دی رفت آمد نرسه لیرو خو آقا سلام و پوخته نرسه دیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارو پوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد ځینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکي هم دي، منم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوی یاستی چې د ګټې په ځای زیان درته رسولای دی، په ځای چې فکر دی سره آرام سي، پام دی سره غلط سي، جنجالونه جوړ کړی دی، د کوم چا سره مخ شوی یاستی؟
بالکل، انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي، کله چې په خپل منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړی، د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي، او بیا وګړي هغه خبرې چې پرس کړه تا د خپل سره شیک شوی یا هغه تکه چې تا در کړی هغه عامه کې هغه نور ته ورسي، بیا د ملګری یو بل ته ډیر ورسی.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په وخت کې ته نور ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډیر زیات غلط کار دی، او دلته ډیر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکی، تا خبرې چې کړې وي هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وغوسه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخی دو دوی دا جور خفگان یا دپریشن سبب و گرزی زیتر دا اسی انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل روان حالات نسی سالای گره نسی شکوالای نو زک انسان یوازی توب تا دیر ترجیح ورکی تردی چی دلته بیا آقا دا مگرتیا چولنزوالی آقا خپل دا انسان ضرورت دی مگر این وخت کې د خپل ضرورت نسی پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وای با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیا شوی. داسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي هغه کردار اعمال سم نه وي څومره په بل ملګري باندې اثر کوي او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل اوس خوی به د هغو سي زموږ ستاسې بد ملګري یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري ښه همدرد وي خواخوږي وي یوازې نصیحت کوونکي نه وي په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکي هم وي ښه خواخوږي درلودونکي هم وي نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصاف وي ناصاف یو څوک راسره ملګری کېږي ناصاف یو چاته لاس ورکوو ناصاف د یو چا سره شناخت ډېرو او دغه ته م نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند راولي فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرونه ښه کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرتا لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او کچیرتا لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه لچا سره چې وی هغه په باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته غواړ یاست خپل ځان جوړوئ هر څه منظموئ دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله که راسو د تاسو شخصي ژوند ته آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه سې یو څوک نه و داسې یو چا سره مخ سوي یاستئ؟
هو ته ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو په یو چا هم باور کړی دی په یو چا هم اعتماد کړی دی لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د سیاو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی بیا څه کوي؟ ملګري د التقاته کوي اباغه سی ورسره گزاره کوي څه کوي؟
یو خوشاله مون اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورسره ښه کاملا قطع رابطه نهو دلیل خیلی خبر داده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کې او له صحنې څخه د ځان لپاره وباسي. خو داسې نه چې ته مثلا یو ورته زنګ ووایې او مسج وکړې چې وروره زه زما استا ونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې اوس ما وټاکه چې سوله نور ونه غږېږو. د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې سي، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغو سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
راځو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې. او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسایل تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده، هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه منګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر اوسئ، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.